د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواکی متاسفه په دې خبری غړی کې هر کله وایم په دې یو سات کې تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. هله د چې تاسو را سره تر پای پورې ووسی دا خبرونه او د مشال ریډیو ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری وړیا اپ ته هم امداوس اوریدل شي. مخکې تر دې چې ریپورتونه تور شو لمړی به خبرونه وو. امریکا وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان د خپل مسلې د خبرو اترو لارې حل کړي. د خبر پښتونخوا د ورګزو شمالي بدرستان ضلع د دوه قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د استرالیا کرکټ ادارې د افغانستان سره د کرکټ شل اوور سیریز ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. امریکا پر پاکستان او افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د جګړو نه کولو پر ځای د آرام اوسېدو غږ کړی دی. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویاندې کیرن جان پیر د مارچ پر 13مه خبرلاند وویل چې جګړې د مسلې حل نه دی او مشکلات باید د خبرو له لارې حل شي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 13مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې پاکستان د افغانستان دننه حملې کړې دي او هدف یې د حافظ ګل بهادر ډلې غړي وو. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو حکومت وویل چې په پکتیکا او خوست کې شوو د بمباریو کې څلور ښځې او څلور ماشومان وژل شوي او کوم وسلوال هلته موجود نه و. طالبان د پاکستان د تور ردی چې په افغانستان کې پاکستانی وسلوال موجود دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د دفاع وزارت د مارچ په 13مه په یو خبر پاڼه کې دا وکړه چې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورنډ کرښې پر اوږدو کې د پاکستاني پوځ مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. د کورمې ځایي مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د یوې جرګې په هڅو د ډیورنډ په کرښه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په ډزو کې آرامي راغلې ده. د سیمې یو مشر حجی نوروز علي نن مشال ریډیو ته زیاته کړه چې د افغانستان لوري ته له مشرانو سره د ټلیفوني لارې د ټلیفون د خبرو د لارې مذاکرات وکړل او کوشش وکړ چې دواړه خواوې ډزبندي وکړي. پرون دا ډز هغه وخت پیل شوې چې کله د پاکستان جټ جزونو په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړل او داوی وکړل چې هلته وسلوال په نخه کړی دي. خو د افغان طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې اته کسان په دې بمباریو کې وژل شوي چې ټول ولسی وګړي دي او کوم وسلوال پکې نه دی وژل شوی. تر دې وروسته د افغانستان د طالبانو حکومت د دفاع وزارت خپلو ځواکونو ته حکم وکړ چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان په ځواکونو باندې حمله پیل کړي. د خبر پښتونخوا د ورګزو شمالي بدرستان ضلعو د دوه قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د بر او ورګزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د ورګزو بلندخیلو او د شمالي بدرستان مصرخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه له 13 کلونو راهیسې روانه وه چې په وروستیو څو ورځو کې لا نوره پسې زیاته شوه چې ځینې کسان پکې ژوبل هم شول. هغه زیاته کړه چې تېره ورځ د ضلع انتظامی په مشرۍ د یادو دواړو قبیلو د مشرانو جرګه د دواړو خواوو ترمنځ په ډزبندۍ کولو کې کامیابه شوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي په روانه اونۍ کې به د څو هیوادونو سفر وکړي. په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل ده چې ویسټ یو ځل بیا سیمې ته سفر کوي. هغه نن پر ایکس یا پخواني ټویټر په یو لنډ بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عرب اماراتو ته ځي او د خپلو شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ د همکاریو په اړه خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به په دې اونۍ کې د منځني ختیځ سفر وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت نن دا څرګندونه به داسې مهال کړي چې واشنگټن د امریکا او اروپایي اتحادې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د ډزبندۍ لپاره هڅې شروع کړي دي. د دې ډزبندۍ هدف هغه یرغمالیان خوشی کول دي چې فلسطیني اروپا کوډلو د ځان سره ساتلي دي. استرالیا کرکټ ادارې له افغانستان سره د کرکټ شل اوور سیریز یا لوب لړۍ ځنډولې ده. ای ایف پی خبری اژانس ویلي چې استرالیا کرکټ نن د مارچ په 19 وویل چې هغوی ته هدایت ورکړل شوی چې په افغانستان کې د جینکو ښځو د حالات مخ په خرابېدو دي، نو له دې وجې د نارینه کرکټ نه کوي. د یادونې ده چې د 2023 کال د اګست په 15 افغان طالبانو په زور په کابل کې حکومت ونیو، لاغه وروسته پر ښځو نجونو ګڼ بندیزونه ولګول. د افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا اوس موږ اوریدل شي خبرونه مو اوریدل. په دې غړ کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په پکتیکا او خوست کې د پاکستان د بمبارۍ په اړه لا هم خبرګونونه را روان دي چې تاسو به یې په اړه واورئ. څېړونکي څه وایي؟ د خیبر پختونخوا حکومت پروژه کې ځینو غریبو کورنیو ته د 10,000 روپو ورکولو اعلان کړی و، خو خلک وایي دا پیسې نه دي ورکړل شوي.
داس په دې روزه کې غریبانو ته دغه پیکیج ورنه کې دغه 10,000 روپۍ ورنه کې. دا غریبانو خو پروژه د کار روزګار هم نشته په کورونو باندې. تاسو اختر نه پد به ته پیسې ورکړي بیا خو پیدا ونه شو.
په افغانستان کې مشته وزیرستانان مرستې غواړي.
په موږ باندې اوره بارانونه شری شوی دي چې بدنه خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستونزه جوتا د چې نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې دای دې خوراکي مواد مخه نه ویني.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستانی الوتکو د بمباری وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندری لا هم روان دي. پاکستان دا وکړي چې په دغه بمباری کې د حافظ ګل بهادر ډلې وسلوال په نښه کړی دی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دا بی بنیاده خبره ده او په دغه هوایی حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. په همدې حال کې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان داوی رد کړی دي. دا څېړونکي په دې اړه څه وایي؟ او حالات کمې خواته روان دي. یو وخت داسې ګڼل کېده چې افغان طالبان د پاکستان سره ډېرې ښې اړیکې لري، اوس حالات کمې خواته روان دي او دا روسي ناندرۍ یو نښتې چې دی، آیا دا د نور رقابتونو د نور مشکلاتو سبب کېدلی شي او که نه دا ختم شي؟ په دې اړه د راشد خټک رپورټ.
په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې تر دې حد خرابې شوې دي چې یو بل په خاورې نیخ په نیغه حملې هم کړې دي. په 13 مارچ شپې د پاکستان الوتکو د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په ځینو سیمو بمبار وکړو. د پاکستان د خارجه چارو دفتر او د پوځ د عامه اړیکو څنګه دا وکوي چې په دغه حمله کې د حافظ ګلبادر ډلې هغه وسلوال په نښه شوی دي چې په وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. د خارجه دفتر په پریس ریلیز کې دا هم ویل شوی چې پاکستان د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري، خو افغان طالبانو د بیا بیا غوښتنو باوجود د هغه وسلوالو خلاف ګام پورته نه کړو چې په افغانستان کې اوسیږي او په پاکستان کې د ترګرۍ په پیښو کې لاس لري. خو په افغانستان کې د طالبانو ویان او د دفاع وزارت په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د پاکستان په حملو کې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ د خرابېدونکو اړیکو په اړه په اسلام آباد کې د بېکوره شوو افغان ژورنالیستانو اتحادیې مشر محمود کوچی وایي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ تعلقات کله هم مثالي نه دي پاتې شوي، خو د دواړو ترمنځ د عام جنگ خطر هم نشته. د په دې اړه د مشال ډو پوښتنه داسې ځواب کړه:
زه فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم لانجو ګونجه چې ده دا تاریخی پس منظر لري. دا یوازې اوس د سینا چې طالبانو په حکومت کې دا لنجې ګونجې پیدا شوې دي. زه ګومان کوم چې دا ډېر زیات تکرار شوې خبره ده، بیا به هم تکرارېږي، نه ړومبۍ ده او نه وروستۍ ده. دا به تکرارېږي، ولې ګومان نه کوم چې داسې کرکجنو تاوتریخوالي بد حالت ته ورسېږي چې بیا یې سړی سمولی نه شي. دا به لنډمهاله اخوډبي او پخوا هم شوې دي، بیا هم کېږي، اوس به هم کېږي، راتلونکي کې به هم کېږي. دې مخه څوک نشي نیولی.
د پاکستان د هوایی حملو نه پس د افغان طالبانو د دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې په بدل کې دوی هم پولې ته نږدې د پاکستان د امنیتي ځواکونو تاسیسات په نښه کړل. په بیان کې د پاکستان د حملو د بدل اخیستو ذکر هم شوی دی. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې داسې ښکاري چې په دا ټوله سیمه کې د ناامنۍ یوه نوې څپه راتلونکې ده. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل
حالات چې کوم دي دا به نور هم خرابېږي. د هغې وجه دغه ده چې یو خوا چې کوم وسلوالې ډلې دي خاص کر کوم د پاکستان په حواله په افغانستان کې، نو داسې افغانستان کې هم څه حرکت نه ښکاري د هغې پر ضد باندې ګامونه واخلي، او د هغې وجوهات هم شته، مشکلات هم شته افغان طالبانو ته. او د هغې سره سره چې بیا موږ دیخوا وګورو په پاکستان کې دننه هم داسې څه لکه د امنیت په اړه باندې څه داسې واضحه تګلاره هم نشته. زما په خیال باندې راتلونکي وخت دا سیزونه چې دي دا داسې ښه طرف ته قدم نه دی، بلکې دا نوره هم د منطقې لپاره هم ښه خبره نه ده.
په کال 2021 کې په افغانستان کې د جمهوری حکومت ختمېدو او د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو ته پاکستانی وکترانو هرکلی ویلی و، خو ډېر ژر یې اړیکې خرابې شوې. پاکستان په افغان طالبانو تور لګوي چې هغه وسلوالو ډلو ته په افغانستان کې خوندي ځایونه ورکړي دي چې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو حملې کوي. افغان طالبان دغه تورونه ردوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ په همدغه تړاو تاسو یو بل رپورټ هم دراورو، لکه څنګه چې تاسو په دې رپورټ کې اوریدل کله چې د پاکستان الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه، تر هغه وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویل چې خپل ځواکونو ته حکم کړی چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې سیمو کې د پاکستان پوځ په مرکزونو باندې حملې وکړي. همدا وجه وه چې په انګور اډه کې او په کورم کې د کورمې او د پکتیکا ترمنځ چې کوم سیمې دي غلطه نښتې پیل شوې. په انګور اډه کې دا نښتې زر ودرېدي، خو په کورم کې تر یو څه وخته پورې روانې وي. اوس د کورمې سپینګیری قومي مشران وایي چې د دواړو غاړو قومي سپینګرو د یو بل سره خبرې وکړلې او دواړه غاړې په دې قانع کړې چې اوربند وکړي او ډزې دې نه کوي. په دې حقله د طارق قرقزی رپورټ.
په کورما کې پر سرحدي پوله د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ شروع شوې جګړه د دواړو خواوو مقامي مشرانو تر رابطو پس کله را شوې ده. د بوډکې سیمې مقامي مشر حاجي نوروز علي مشال لوډیو ته د نهې پشپا وویل د اتلسم مارچ په مازیګر د پولې اخوا د ډنډ پټان له مشرانو سره په ټلیفون خبرې وکړې چې تر هغې بیا جګړه ودرېدلې. علي زیاتوي که څو هم د ګول رزې له څلور بجو پر پوله جګړه نه ده شوې، خو تر اوسه رسمي ډزبندي نه ده شوې چې د هغې لپاره بیرته به دواړو خوا مقامي مشران په خپلو کې د نهې پورس کړي.
بالکل
په کورما کې پر اتلسم مارچ د پولې اخوا له طالبانو سره د پاکستانی ځواکونو هله جګړه پیل شوه چې له افغانستانه پر بوډکی او خرلاسو توغندي راوشړل شول. په سیمه کې د سرکاري ریکارډ تر مخه میزایل او ماټر ګولې پر پوستو او عام آبادی د لګېدلو له کبله څلور امنیتي سرتیرو په شمول اته تنه زخمیان شوي. په جګړه کې د پولې اخوا هم ځاني زیان د اوریدلو راپورونو ترلاسه شوي، خو د هغو کره تصدیق مشال لوډیو ته نه دی شوی. پر سرحدي پوله جګړه تر پیلېدلو پس دواړو خواوو مقامي خلکو د خوندي سیمو په لور خپلې کډې وستل پیل کړي، او بله دا چې د خرلاسو پکتیا تجارتي لار هم تړل شوې ده. په خرلاسو کې د تاجرانو اتحادي مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته وایي په سلګونه ګاډي له ملونو ډک د پولې اخوا روان ول چې د جګړې له کبله اوس ایسار پاتې دي.
تقریبا افغانستان څنګه میزایل هیډ شول درې څلور د بڑکی خو شو کې سکول سره یو پاره ماشین ولګې نور سیاسته د خلیج ایو کې ولګېدل نو دوی ګولې بیا مو آرمی ور وښړلې مغه علاقې ته څنګه میزایل فایر کېدل نو هغه نور سوز باز جنگ بیا دوره شدت اختیار کړ څه یمو څومره ګاډی کا افغانستان ته تلون کې وو هغه ټوټل دسته کار تر وته خل تقریبا وو بو ګاډی دو سو کې قریب ګاډی وو
افغانستان توغندی رشړل شوی بلکې په وزیرستان کې هم طالبانو راکټي بریدونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای سرحدي ځواکونو د پاکستان پوسټ په مرکزونو بریدونه د پولي دیخوا په خوست او پکتیا کې د شوی بمباري پر دې عمل کې کړي. پر رسنیو کې راغلي چې د ګل پشپا پاکستانی الوتکه د افغانستان خورې ته ورننوتی او هغلته د ناکنونه ګرځول شوي وسلهوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یو قمندان عبدالله شاه کور په نخه کړی. خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد دارت کړی او وایي په بمبارۍ کې اته ولسی وګړي وژل شوي چې ښځې او ماشومان دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې ډیری الشوی نو په میاشت کې او په دوه کې په سالورو کې خدانه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او چې خپل کرای څه کوي سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلو مشر آد ٹرن والا خلا بین کے پور تکڑی کلاشن کو بگاڑے تھا چولے سگا خل کو منظر نہیں ختم سے دا باور نشن کو لے چکم امن زمین گاو آخر واپس
دا بحث دا ہری چار شمبے فورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فورز دا سہار پر لسن بجے اور دائسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ترنا لاندې بحث تاسو په ویډیو او آډیو یا په غږ کې هم اوریدل شئ د مشال ریډیو د نورو خبرونو په شان. اوس یو رپورټ ته ورځو. د خبر پښتونخوا غریب خلک وایي چې حکومت اعلان وکړ چې د روژې په میاشت کې به هرې کورنۍ ته 10,000 روپۍ ورکړي خو تر اوسه پورې دا پیسې نه دي ورکړي. خلک وایي چې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور دا اعلان باید عملي شي او یوازې تر کاغذ پورې پاتې نشي. په دې هکله د شبیر جان رپورټ ورکړي.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنډاپور د روژې شروع کېدو وړاندې اعلان کړی چې روژې لپاره به د صوبې خوشا 8,500,000 بېوزله کورنو ته 10,000 روپۍ مالی مرستې ورکوي. خو د روژې دوهمه اونۍ پیل شوې خو د حکومت لخوا مالی مرستې ورکولو عمل لا نه دی شروع شوی. شاهد الله چې په موبایل ټلیفون د خلکو د دغه مالی مرستو معلومات کوي وایي چې کله نه اعلان شوی دکان ته ورله خلک روزانه راځي او دغه پیسو پوښتنې او معلومات کوي خو لا هیڅ نشته دی.
ترتیب برابر کرے روزے کے غریبان پیکج ورنہ کے دغلس روپے ورنہ کے دا غریبان خو پروجن کار روزگار ہم نشائی کورونا باندې تاسو اختر نه پېتا پیسے ورکې نه بیا خو پیدا ہونا شو پیدا دار چې غریبان ته په روزے کې سہولت ورکې او دغه شان دغه ته پړو کې سبسډي ورکې.
خو د ګل پورس پیخور سیکټریټ کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خزانه مشیر مزمل اسلم خبری کانفرنس کې ویلو چې همدې هفته کې به دغه پیسې ورکول پیل شي.
یہ پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا اور یہ اس میں ٹرانسپیرنسی رہے لوگوں کو عزت سے ملے چیز تو یہ ہم نے جو ہے
دا 13 ہفتہ اعلان شے ہو خو دے کے شفافیت لپارا اور چی اولستا پا عزت ملو شی نمونگ دا بے نظیر انکم سپورٹ نا معلومات واقعستل او سلان دے بلا مرحلہ دا بینک الفلانا دا دغ پیسو ملاوی دل دی نو ہم دے ہفتے کے با خلقو تا ملاوی دل شروع شی
تو اسی ہفتے ترسیلات ہونا شروع ہو جائیں گی.
نمڑوویل چی دینا علاوہ ہم کم بیوزلہ کسان چھے دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے شامل دی شوخوا 8,500,000 روپے با حقیل پار جاری کبولی شی. دوی ویل چھے دا مرکز او پنجاب لخوا زنی اخستل شوی گامون لوجی پا ملکی او بیا پا بڑو صوبو کی گرانی زیادہ شوی خواہی گرانے او نرخون قابو ساتو لپارا ٹھول صوبہ کے پا ہر یو ضلع او تحصیل کی گامون دی پورتکوی او دے لپارا مرستیال موبائل اپلیکیشن ہم ولس کارولی شی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دا
مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویروں غگیز خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسے پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل د لارې تاسو بلابلو ویډیوګانو رپورټونو ته لاسرسی پیدا کوئ. شي په زرګونو کسان هلته شته، تاسو هم ورسره ملګری شئ. یو رپورٹ اوس درورو د ای وی سیمیزې جرګې په هڅو د ورغزو شمالي وزیرستان د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر روانه اوږده لانجه په موقتی ډول ختمه شوې ده او په دایمي ډول د ختمېدو لپاره بله لویه جرګه ورغوښتل شوې. د چارواکو په نه د ځمکې دا لانجه له تیرو دیرشو کلونو راهیسې روانه وه چې دواړو خواوو په مختلف وختونو کې یو بل سره پی نښتې هم کړي. د موضوع تفصیل له ممتاز بنګشورو.
د خیبر پختونخوا او رگزو او د شمالي وزیرستان زیلو دوه قبیلو ترمنځ د جرګې نوروسته دزبندي شوې ده. جرګه د دواړو قبیلې زیلو ضلع انتظامیه په مشرۍ کې شوې. په یاد جرګه کې د پولیسو چرواکي او د دواړو سیمو مشران هم شریک شول. ضلع انتظامیه تر مخه د مارچ په 15مه د ورغزو بلندخیلو او د شمالي وزیرستان مصری خیل قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه دزې شوې وي چې په ترس کې د ورغزو 15 تنه ژوبل شوي ول. د بر اورغزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته ویلي دواړو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د 13 کالو نشخړه روانه ده، خو دزو نه پس د سیمې حالات نور هم ترنګل شوي ول. ولې د انتظامیه او د مشرانو په کوششونو جرګه د دواړو قبیلو ترمنځ دزبندي کولو کې کامیابه شوې ده؟
بیا مو د جرګې مختلف سیشنز وکړلو او آخر کار مونږ یو سیز فایر باندې کولو باندې کامیاب شولو. سیز فایر مونږ درې میاشتو لپاره وکړلو. کم تعمیر باندې د بلنخیل کام اعتراض دی، دا به مسمار کیږي. نو هغه مو په موقع باندې هغه مسمار کړلو. دې نه علاوه مزید تعمیر چې کم دی آب نه کیږي.
بلخوا د ورغزو د بلنخیلو قبیلې مشر او د جرګې غړي ملک جمیل مشال ریډیو ته ویلي د بلنخیلو 15 تنه په ډزو کې ژوبل شوي، ولې په خاوره د امن پر ځای ساتلو لپاره به هره قرباني ورکوي او هیله لري چې جرګه به په خپلو هڅو کې کامیاب شي او د 13 کالو راهیسې را روانه د ځمکې شخړه به په مستقله توګه هواره کړي.
عبادت میاشتہ خلکو خپلو تاریخ
د قبیلی ضلع اورغزو بلنخیل او د شمالی وزیرستان مصری خیل قبیلی د دواړو ضلعو په پوله پرتی دي چې د ځمکه په شخړې ترمنځ بیا بیا ډزې شوي او جرګې هم پکې شوي، خو لا تر اوسه شخړه په مستقله توګه هواره نه کړې شوه. د دین وړاندې نورو قبیلی ضلعو کې هم بیا بیا د ځمکو په شخړه جنگونه شوي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ جوړه هم اوښتې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د بلوچستان اسمبلی په 50مه حلقه د دوباره انتخاباتو کولو حکم کړی دی. په دې حلقه باندې د بیلابیلو ګوندونو کاندیدانو اعتراضونه کړي وو او ویل شوي وو چې په دې حلقه کې د موجودو رایو څخه زیاتې رای استعمال شوې دي. له همدې وجې په الیکشن کمیشن کې د مختلفو ګوندونو لخوا درخواستونه ورکړل شو او بیا وروسته دا مسله عدالت ته لاړه. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې د بلوچستان اسمبلی پر حلقه پی بی 50 بیرته د انتخاب کولو امر کړی دی. د امر د پاکستان د سپریم کورٹ مشر قاضی یا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب په مشرتابه کې درې کسیز بینچ کړی دی، په کوم کې چې جسٹس نعیم اختر افغان او جسٹس عرفان سادات هم شامل وو. د دې پریکړې په اړه مشکله د عوامي نیشنل ګوند صوبایي سکتر مابد کاکا سره تماس ونیوی، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په سپریم کورٹ کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د څلوېښت څخه زیات پولینګ ځایونه چیلنج کړي وو، چیرې چې دده په خبره د نوي او ځای پر ځای د سل فیصد څخه زیات ووټونه یا رایه لوېدلې وې.
زموږ پولې دا و چې په داسې کې دننه تقریبا شپږ څلوېښت پولینګ سټېشن داسې و چې دا 90% ابو پر دې باندې ووټ نه شو، لیکن دغه شپږ کم پولینګ سټېشن چې دوی پیکپ کړي وو دا خالصتاً دوی زموږ پولینګونه پوینټ آؤټ کړي وو. نو موږ دا ورته ویل که چیرې د 90% خبره پولینګ کاسټ ریشو ده، نو دا خو دا چې شپږ څلوېښت پولینګ نور هم دي، تاسو دغه پولینګونه ولې راواخلو دې الیکشن دپاره؟ نو په دغه پولې باندې دا فیصله ورکړه چې چونکې آز دې په دې کیس کې ایډمټ ته چې شپږ څلوېښت پولینګ نور دا د 90% صحابه ووټ کاسټ ریشو ده، په دې باندې خو د دې نوټس واخلي او دا یې ټوله حلقه چې دا ریپول کړه.
دا دغه وروسته کله چې د پاکستان انتخابي کمیشن روان کال د فروری په اتمه نیټه په سو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی پر یاد الکا د عوامي نیشنل ګوند کاندید سمرک خان څنګه د بلوچستان اسمبلی کامیاب غړی اعلان کړی وو، خو پر یاد الکا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان او د جمعیت العلماء اسلام کاندید اجی نواز خان کاکړ وروسته د سمرک څنګه د کامیابی نتیجه په انتخابي کمیشن کې چیلنج کړی وو، پر کوم باندې چې انتخابي کمیشن د بلوچستان اسمبلی پر حلقہ پی بی پنځوس پر شپږ پولینګ ځایو د بیرته ووټ یا رایې اچولو امر کړی وو. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر کار خان ودان وایي چې دوی هم یوازې د څلوېښتو شاوخوا پر پولینګ ځایو د بیرته ووټ غوښتنه کړې وه.
زموږ موقف په سپریم کورټ کې دغه و چې هغه چې 90+ ووټونه باندې استعمالیږي، نو په کار ده چې پر څلوېښت پولینګ سټېشن باندې یا پنځه څلوېښت پولینګ سټېشن باندې پر هغو ډېری پول سي. هغه چې دا شی وکاته یې سپریم کورټ، نو سپریم کورټ و دې نتیجې ته ورسېدی چې دا ستې خبره ډېره سمه ده، دا خو بیخي ډېر دی ووټ دغه سته چې هغه در خپل تعداد زیات ووټ استعمال شوی دی، نو دا ښکاره رګینګ دی. نو په دې کې دی په کار دی چې په هغه څلوېښت یا پنځه څلوېښت پولینګ سټېشن باندې ریپول کړی وو، نو دوی پر ګرده الکا باندې د ریپول آرډر وکړي. زموږ پارټي موقف دغه دی چې الیکشن کې خپل حساب وو.
خو زمرک خان څنګه د انتخابي کمیشن بلوچستان د امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړی وو. په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام د کاندید اجی نواز کاکړ وکیل کامران مرتضی ایډوکیټ و مشالیډو ته وویل چې د دې پریکړې وروسته کېدلی سي چې د بلوچستان اسمبلی پر ځینو نورو حلقو هم بیرته پولینګ وشي. دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د فروری په اتمه نیټه په سوو عام انتخاباتو کې د بلوچستان اسمبلی په پنځه شپېته کې پر یو پنځوس حلقو انتخابات شوي وو. په هغه کې پر الکا پی بی پنځوس کل عبدالله ګلستان د عوامي نیشنل ګوند کاندید زمرک خان څنګه پنځه څلوېښت زره څلور سوه اته څلوېښت ووټه اخیستي او کامیاب ګڼل شوی وو. پر دویم نمبر د جمعیت العلماء اسلام اجی نواز خان کاکړ څلور څلوېښت زره څلور سوه نه ووټونه اخیستي وو، او پر دریم نمبر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید میرویس خان پنځه دېر زره پنځه سوه درې ووټونه اخیستي وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمې ته رسیدونکو د درته وایو چې د مشال ریډیو خبرونې لکه څنګه چې تاسو وسوارودل په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس تاسو اوریدل شي او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم د دې ترڅنګ تاسو په انستاګرام، ټویټر، چوس ایکس او فیسبوک او همدارنګه یوټیوب باندې بیلابیل رپورټونه، ویډیوګانې تاسو خبريږي. هله چې وی ګورئ د ملګرو دوستانو سره هم شریک او که په واتس اپ باندې موږ سره ملګری کېدل غواړئ ډیرو اکثر اوریدونکو دا غوښتنه کوله چې تاسو واتس اپ نه لرئ، نو موږ واتس اپ جوړ کړی دی. تاسو د مشال ریډیو د فیسبوک پیج د لارې هغه لینک کلیک کوئ شئ او هغه واتس اپ ته ورتللی شئ خپل موبایل ایپ کې، د واتس اپ ایپ کې. او مشال ریډیو کوم چینل چې دی هغه د سره فالو یا تعقیب کوئ. هلته ګڼ نور دوستان ملګري هم شته دی، هغوی هم پکې دي، تاسو هم ورته راشئ. اوس د خبرونې په نیمه کې یو، راځي چې د دې وخت د خبرونو لنډیز واورو. امریکا پر پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د جګړو نه کولو پر ځای د آرامه اوسېدو غږ کړی دی. د وایټ هاوس سپینې ماڼۍ ویان دی کیرن جان پیر د مارچ 14 تر هغې وروسته دا خبره خبرلان ته وکړه چې پاکستان ومنله چې د مارچ 14 په افغانستان کې دننه حمله کړې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل چې په دې بمباریو کې د حافظ ګل بهادر ناقانونه وسله والې ډلې غړي په نښه کړې دي، خو تحریک طالبان پاکستان او د افغان طالبانو حکومت وویل چې په دې بمباری کې 83 وګړي وژل شوي او وسله والو ته زیان نه رسېدل، ځکه چې د افغان طالبانو په وینا په دغه سیمه کې پاکستاني وسله وال نشته. د کورمی ځایي مشرانو نن مشال ریډیو ته وویل چې د وی جرګې په هڅو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو او د افغان طالبانو ترمنځ نښتې ودرېدلې دي. د سیمې یو مشر حاجي نوروز علي نن مشال ریډیو ته وویل چې له تېرې ورځې شروع شوې دې نښتو کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. دا نښتې په پکتیکا او خوست کې د پاکستان تر بمباری وروسته پیل شوې او طالبانو پر پاکستاني ځواکونو باندې حملې کړې وې. د خبر پښتونخوا د اورګزو شمالي بدرستان ضلعو د دوو قبیلو ترمنځ ډزبندي شوې ده. د بره اورګزو مرستیال کمشنر امتیاز علي شاه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د اورګزو بلندخیلو او د شمالي بدرستان مصریخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه له دیر شکلونو روانه وه چې وخت په وخت پکې نښتې هم شوې دي. د دې په نامه موقتي ډزبندي شوې ده او د دایمي حل لپاره یوه بله جرګه راغوښتل شوې ده. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اونۍ کې د منځني ختیځ سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د مارچ 14 دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې واشنگټن د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوې ډلې حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د ډزبندۍ لپاره هڅې کوي. د دې ډزبندۍ هدف هغه یرغمالان خوشې کول دي چې فلسطیني اروپا کوډلو نیولې دي. دا تر دې مهاله د خبرونو لنډي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه ک چیرته تاسو نتیری شبیه د مشال ریډیو ویب سټ تور شي مشال ریډیو ډاٹ کام ته او غلطه د لټون په ځای کې خپل د خوخي خبرونه ولټوي تاسو به خامه غره پیدا شي او وایوري دوستانو سره همل ته شریکوي. اوس ریپورتون د ارزو لپکتیا یو رپورٹ لرو. پر دروژی پمیش کې په مختلفو ځایونو کې نرخونه شته زیات شوې دي د مختلفو شیانو او خلک شکایتونه او ګیلې کوي. د پکتیا ولایت د ګردیز اوسیدونکو هم وایي چې د غلطه د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله باندې بيخي ډېر زیات شوې دي. دوی وایي چې د خلکو اقتصاد هم خراب دی، روزګار هم نشته او په دې وختونو کې چې ګرانی زیاته شي نو لا نور مشکلات د خلکو پیدا شي. دا هم درته وایي چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست په 15 طالبانو په کابل کې حکومت ونیو او تر هغه وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو خراب شوی دی، روزګار کم شوی دی. ملګري ملتونه وایي چې په ملیونونو خلک چې دی مرستو ته ضرورت لري. نجیب الله الوخیل د پکتیا د خلکو د شکایتونو په اړه رپورت لري.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګواره نه تر سترګو کیږي بلکې بیه لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک وستنان دي، فکران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري، ولاکه داسې خلک څه شګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ کې اوس ګوره ډالر په ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې کې تیل دي، که اوړه دي، که هر شی دي، په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک یې ډېر زیات غریبانان دي، او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړل کېږي په هغو باندې جدن عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولي، وایي کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ویل
ټکسونه باید لږ ګزاره وشي، ټیټ شي مالیات، مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولې چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پچی اچوو، چې مال جګېږي دوه جي دغه چې محصول طرفه زیات راځي مال جګېږي.
بلدونې ته ځایي چارواکي وایي دوی دوامده او پرچون توکو له سوداګرو سره ناسته کړې او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونی مشر حسیب الله ګردیزی وویل
مدا خو اکثره لوی تجاران چې کوم په ښار کې ډېر مهم رول لوبوي هغوی مونږ سره په دغه موارد قناعت کړي، کله چې ډالر ټیټ شو دوی مونږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونو کې موافقه وکړه، نو هغه کوم واړه ښار کې د فروشان چې دي هغوی چې په دې فروشان چې په دې موارد کې مونږ سره قناعت نه لري نو هغه سره مونږ انشاءالله برخورد قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې همدا اوس د مشال ریډیو د موبایل اپ نه ګټه واخلئ او هلته سر ورښکاره کړئ. بیلابیل رپورټونه تاسو ته وړاندې کیږي د غزای نه، بلکې ټول هر څه چې په مشال ریډیو باندې ځي که په هغه په آډیو یا غږ شکل کې، که په ویډیو باندې او که په لیکلي شکل، هغه تاسو هلته په اسانه کتلی شئ او ریډیو هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د بنو په بکخیلو کمپ کې د شمالي وزیرستان هغه کډوال مشته دي چې د جنگونو او د پوځي عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېښې دي. د دغو کډوالو ډېر زیات وخت شو او حکومت ورسره په مختلفو وختونو کې مرستې هم کړې دي، خو اوس دا کډوال وایي چې په دوی باندې له څو میاشتو راهیسې مرستې ودرېدلې دي او دا مرستې د ځنډ ښکار دي. دوی زیاتوي چې تر څو احتجاج لاریون او پړلت ونه کړي حکومت یې نه غږ اوري او نه هم ورسره دا مرستې په اسانه باندې هغه څنګه چې د دوی په وینا په کار ده هغسې شریکوي او ورکوي. عمر وزیر د دې خلکو حال پوښتنه دی او هغوی ورسره خبرې کړې دي. راځئ چې په اساس یې دا رپورټ واورو.
شمالی وزیرستان نظر بیزه بملیاتو لکابل به کورشوی کډوال چې لاستانه شوی نه دی، حکومت نه د میشتینې مرستو تر لاسه کولو غوښتنه کړې. دوی وایي چې سلورم میاشتې پوره کیږي چې نقد مرستې بند شوي. به کورشوی وایي چې هر میاشت خپل مرستې په سوال مهنت او احتجاجونو اخلي، نور په غوښتنو هم ستړي شوي دي. د لسو کالونو نه په کډوالۍ کې دي، غوښتنه کړې چې که حکومت یې نور خپل سیمو ته ستانه کړي. هغه بې کوره شوي خلک چې لاستانه شوي نه دي، حکومت هره میاشت د کورنۍ په سر 40,000 نقدې مرستې د موبایل سیم په ذریعه ورته لیږي. د بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشت د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسېدونکي وهاب خان مشال ریډیو ته وویل
1260 هغه کسان دي چې لاس کول مخکې هغې دپاره یو ډیسک جوړ شوی وو چې هغې ویریفیکیشن وشو سپیرې بهر شوي نه دي 1560 داسې کسان دي چې هغې ویریفیکیشن هم بار بار شوی دی خو بیا هم سپیرې هغوی په ټرانس کښې شامل کړي نه دي په آی ډي پیس کښې به کخرو که ژوند هه کوي نو د هغې باوجود بیا هم دوی ته خپلې پیسې نه ملاویږي د متاثرینه دسمبر جنوري فروري او د مارچ څلور میاشتې نه دی نه چې کوم میسجونه دي هغه سپیرې دوی ته ملاو نه دي
په باکا خیل کیمپ کې میشت بل کډوال احمد خان وایي چې کیمپ کې یې خیمې زړې شوې دي او د مرستو بندیز په وجه د روژې میاشتې خوراکي توکي نشي اخیستی ژوند یې ګران شوی
د میش غټې مطالبې دا دي چې یو خو د کم پردې دي چې دا دور ځل کښې باران وشي خو د میش پردې زاړې دي ټولې ختم کېږي بل د درې میاشتې نه پیکج بند شوی دی لوړ حکومت ها ورنه کړو چې میش ته دا پیکج ډېر غریب غریب خلک شته ولا چې په دغه وګا شي او په ورې شي متویشادو
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام اداره پی ډي ایم ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو ته یې تېره میاشت کې 15 کروڑ نقد مرستو کې سستولې د دوی پاتې کیستو نه د فنډس کمی په وجه ځنډېدلې ضربه ورته مرستې شروع شي د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د پی ډي ایم سره یې خبرې شوې د کډوالو ځنډول شوې نقد مرستو کیستو نه به زر جاري شي نوموړي وویل چې د دوی د واپسۍ هم حکومت پلان لري د سیمو کلیرنس یا صفایي عمل روان شوی دی د شمالي وزیرستان نه فوځي عملیاتو په وجه نږدې 1 میلیون خلک بېکوره شوي ول چې د انتظامې په وینا د ټولو سیمو بېکوره شوي وستانه شوي دي خو د تاخیلو نیمایي او شاول تحصیل نه وتلي خلک لا هم نه دي ستانه شوي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو تاسو د وزیرستان د کډوالو په اړه واورېدل چې په بکخیلو کمپ کې اوسېږي او دوی وایي چې حکومت ورسره په وخت مرستې نه کوي دا مرستې د ځنډ ښکار دی د عمر وزیر رپورټ مو په دې اړه واورېد اخوا ته په خوست کې چې کوم وزیرستاني کډوال دي هغه هم د بکخیلو غوندې د عملیاتو د پوځي عملیاتو او د جګړو د وجې خپل کلي کورونه پریښي دي او هغه خواته کډوال شوی دی دوی په خوست کې چې کوم خلک مشته دي هغه وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته ورسره نه ده شوې یادونه کوو چې دې خلکو سره د ملګرو ملتونو ادارو مرستې کولې دوی وایي چې اوس یخنی هم هغه سیمه کې ډېره ده او روژې میاشت هم ده نو پکار ده چې حکومت ورسره مرستو کې د طالبانو حکومت ورسره مرستو کې همدارز ملګري ملتونو ورسره مرستو کې دوی دا هم غواړي چې پاکستان دې ورته د غلام خان په لاره باندې تګ راتګ اسانه کړي نجیب الله الوخیل پی رپورټ لري
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او ډبلیو ایف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې وکړي وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تېرو 2 میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي په خوست کې له ګلان کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډېره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسېږي
زمو سدین خبره که د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي بلکې په موږ باندې اورې بارانونه شری شوي دي چبدنه خلک په خمی کې ژوند کوي دا ستونزه جوته ده چې نه خوراکي مواد شته خلک غریبانان دي بلکې دی د خوراکي مواد مخه نه ویني
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کاڼي کلي اوسېدونکی نبرت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلیفینه دا هم غوښتنه ده چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وکړي ځکه چې میش په ډېر سوړه ځای کې پرته یو ورندې شوي دي په خیمه کې ژوند کې هم حد میش سره خپله مرسته جاري دی وسوتي
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یوه بله ستونزه پاکستان ته د اوښتو ده یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
میش ته د لیارې انتظام ونیو شي د ګلم خون خامخا دا ونیو شي ځکه چې میش ته ډېر مشکل دي تکلیف ته انټری ده کولاو شي
بل لوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوږه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستاني کډوال دي په
په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا ګربز ولسوالۍ یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی کچېر دغه سره د ډبلیو فی نه یا د یونیسر طرف نه کومه کې روانه شي نو دا اداره به بخمانه وي په دې باندې ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خیمه کې.
و مو غوښتل چې د وزیرستانو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته یې کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ دخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال رادیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال رادیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل د لارې تاسو بلبل ریپورټونه او ویډیوګانې ځانګړې توګه منې خبرو. نو که تر اوسه پورې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره نه یاس ملګری شوي ورسره ملګری شي. په سواد کې د خپل کور په نامه یو غیر سرکاري اداره ده چې 13 کاله پخوا جوړه شوې او پکې یتیمان ماشومان جنکی او لکان ژوند کوي. دغه اداره اوس درې کمپس لري، یعنی درې ځایونو کې مختلف تمرینونه لري چې پکې د لکان او جنو ځان له ادارې موجود دي. په دغو ادارو کې د یتیمانو ماشومانو تعلیم او تربیت سره سره د دوی د کار روزګار په اړه هم کار کیږي او هغوی ته مختلف هنرونه ورښودل کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د خپل کور ادارې د مشر او بنیاد ایښودونکي حاجي محمد علي سره خبرې کړې او په سر کې ترې د دغه ادارې په اړه پوښتلې دي.
نیاز صاحب ډیره مننه. خپل کور فاؤنډیشن په 1996 کې شروع کړو، زمونږ سکاؤٹس یو څو ملګرو زما سره او الله فضل دی اوس زمونږ درې کیمپس دي، بوائز کیمپس دی، گرلس کیمپس دی او اوس خپل کور ویلج موږ جوړ کړی. کم چې ډیر ماشومان دي داغو پلیټس موږ جوړ کړي، پار پلیټ کې لس ماشومان دي. هغه ماشومان چې داغو په دنیا کې سره څوک نه، نو په هغه باندې یو مدر ایجوکیټډ، یو خالای او دوه سره سسټر چې کم زمونږ کمی جن کو دولسم کړی او هغه په یونیورسٹی کې یا میډیکل کالج کې ادرسنګ کې. نو زمونږ دا درې سیټ اپ دی چې پای کې باز اسپیشلی د های پروفیشنل ایجوکیشن باندې موږ کار کوو، د اسپیشلی د یتیمانو ماشومان لپاره. د الله پزل دې او خدمت مو سره د 800 نه زیات ایتیمان جنکې سبق کوي او تقدیر بجات ماشومان چې دی اعظم په میډیکل کالجونو کې دی، په یونیورسټو کې دی، په نرسنګ کې دی او دا سلسله د سره ول ده.
نو له سو شپګ نوي کې تاسو د اداره شروع شو او پای کې هغه ماشومان تاسو داخلوي چې هغه ایتیمان علي ته ایتیمانان څنګه اداري کرایټیریا یا اداري معیار څنګه ده؟
منګا کال په کال یو سروے کو او په هغه سروے کې دا پته لګی چې موږ ته پزرګونو اپلیکیشن ناشي. زموږ یو فارم دی، فارم کې د پیمنی مکمل انفارمیشن دی او هغه انفارمیشن بیا زموږ خپل لوکل سروے ټیم یا هغه سروے اجزي او دا هغه چې کوم ماشومان کال په کال زموږ کرایټیریا لګ بدلیږي. موږ ځکه ماشومانو تعداد ډیر زیات سیوا دی پزرګونو او موږ لګ ماشومان داخلو وسایل، ځکه چې انفلیشن ریټ ډیر سیوا شوی دی. نو کم هغه ماشومان چې هغه مور پلار دواړه نه یا پلار نه مور غریبان یا پلار نه مور دې وعده کړی، نو دا زمونږ بیسیک کرایټیریا. نور کال په کال موږ دا کرایټیریا لږ سختوم. تیر شوی کال کې موږ د 5-7 سال پورې ماشومان اغستو.
په خپل کور فاونډیشن یو اداره ده او دغه ادارې څه ځانګړتیا ده چې موږ ویلو شو چې په دې اداره کې کم کردار ادا کړی دی چې هغه موږ وستایو؟
د خپل کور فاونډیشن خو یو غټ خبر ده کنه چې دا د عام روایتي یتیم خانو شانتي نه ده. په دې کې زمونږ خپل کالجونه دي سکولونه دي پای کې د یتیمانو سره سره عام مالدار هم سبق وایي، ځکه چې کله یتیم ماشوم ته بالکل یوازې کې کنه نو هغه کریمینل جوړیږي. نو یو کمپټیشن یې پکې الله پزل زمونږ په دې علاقه کې وس خا د ټاپ ریزلټ دی. د سپورټس په میدانو کې زمونږ ماشومان نیشنل پلیئر جوړ شوي دي. صوبی زمونږ د سومر ریجن چې دی په دې کې زمونږ د اداره چې ده هغه د ټاپ ده. او بیا ډیر ماشومان چې دي هغه لکه تاسو سکل مثال در کوم چې سکل تقریبا 80,000 کسان نه زیات امتحان په میډیکل کې شو، بیا په کې 850 په میرټ کې اخلي. نو په 850 کې درې ماشومان یو جنې دوه لکان زمونږ میډیکل ته لاړو او ډیر ماشومان تری دي. او غټه خبردار کړه چې تاسو کو د چینج پالیسی روانه، نو زمونږ اوس چې کوم ماشومان وتی دا خپل الومنی ده، دا خپل پرزیدنت دی، جنرال سیکرټری دی، هغه ماشومان اوس هم کنټریبیوشن کوي. او زمونږ په بورډ اف ډایرکټرز کې ښه پوره تعداد چیرې یا په جنرال باډي کې دا هغه ماشومان هم دی. نو دې ته چینج وایي چې یاره کم ماشومان په خپل خپل درېږي. نو یو دا یو سیستم دی او بل په دې کې د دې سیستم نه دا پیدا میرا شو چې د حکومت هم زده کړه وکړه. او حکومت چې دی هغه چونکې دا خو بیسیکلی ذمہواري دا سٹیٹ تا کنا رسپانسبل خو سی دا ولنٹیرلی کار کو. نو حکومت هم زمون کور په نوم باندې ادارې جوړ کړې دا غي د سټیم پورې دا بورډ ممبر وم. او بیا کم چې دا زګه دا یتیم خانه زیات مذهبي خلک چلی، نو پای کې مونږ خټ چینج راوستو دلته کې خلک راځي ټریننګ کوي طریقې زده کوي، ځکه چې په دې کې مین زمونږ چې دا سیستم دی ټیک دا پیسو باندې واجب کارنه کې چې سیستم یې نو التخ کار کوي.
اوس خپل کور تاسو وایي چې درې لوی ودانۍ لري، درې کیمپس لري، د لکانو جنکو او بیا یو بل، اوس د دې اخراجات کم ځای نه راځي، دا څوک ورکوي او په دې کې کوم کسان کار کوي څومره دي او دوی ویډیا کار کوي یعنی تاسو ولنټیرلی کار کوي کنه تاسو ته تنخواګانې ورته وایي؟
دې وخت کې زموږ سره تقریبا 160 پیډ سټاف ملازمین دي چې هغه لمون تنخواګانې ورکو دي. نو تاسو مطلب هغه چې 160 فیملی هم دي نه مستفید کیږي. بیا د دې سره سره چې کوم زموږ سره دوه قسم ماشومان دي، یو یتیمان ماشومان دي چې په هغه وخت کې دی وخت کې 800 تقریبا سیوا دي، او یو د کمیونټي عام ماشومان دي هغه پیس ورکوي. هغه چې پیس ورکوي نو هغه باندې سټاف تنخواګانې چې دي هغه پوره کیږي او دایره لکه په خپلو خپو ودرېږي. بیا زموږ سره چې کوم یتیمان ماشومان دي د هغې لپاره موږ په دنیا کې په دې پاکستان کې په سواد کې مختلف خلک ګورو چې څوک د یو ماشوم خرچه ورکوي څوک د لسو ورکوي. دا ماشومان د هغه خلکو بچي دي ته موږ کوارټرلی رپورټ لیږو. نو داسې یو سیستم چې دی دا زموږ روان دی او زموږ اخراجات چې دی زیات ډونیشن باندې هم کیږي په زکات باندې هم کیږي. خو مین ټارګټ چې زموږ دی هغه سپانسرشپ پروګرام دی چې موږ خلک موټیویټ کوو چې په یو ماشوم باندې نن سبا زموږ 2,00,000 روپۍ خرچه راځي. نو خو تقریبا د وخت کې زه به تاسو ته ویم چې 80% ماشومان زموږ سپانسر دي چې دا به ان شاء الله
کومه تل راځم چې مستقبل تاسو څنګه محفوظ کړی د دې چې را محمد علي دی خدای لري وسیه عمر روان دی تاسو 253 کالو یې او د دیرشو کال نه دغه اداره کې کار کوي چې بل شي بل شي نو د دې مستقبل لپاره سوچ کړی دی.
نه سه مستقبل خدای دی کنه چې پرنیشر کې واځ زنه ما زما سره ډیر ملګری نوروم دي. خو زمونږ مین چې اوس کم دغه خبره ده کنه هغه زمونږ چې کم د دې پیداوار دی کم ماشومان دي لکه زمونږ په بورډ اف ډایرکټرز کې اوس 40% نمائندگی د هغه لکانو ده او د هغه لکانو جذبه زمونږ نه زیاته سیوا ده کله کم چې زمونږ الومنی د خپل کور جوړ شوی دی. نو ان شاء الله دې درې ته په فیوچر کې مثلا اصل کې خو سیستم ولا موږ جوړ کړی دی بنیاد ولا جوړ کړی دی د هر شي خپل مینول دی چې د سوګیدار څه کار دی د پرنسپل څه کار دی د اکاونټنټ څه کار دی پوره سیستم چې دی څنګه تاسو ویل شي کنه سو سرټیفاید چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه موږ ټول پوره کړی دی. نو داسې ادارې چې دي کنه چې هغه کو سبا یو کس زر په کرسۍ ناسي هم کوزنې نو د سبا بل کسم چلولی شي. خو مې زمونږ سسټینبلټی چې دا هغه زمونږ د دې ادارې خپل پیداوار کم سټوډنټان چې دي کنه اعظم مین سورس دي
د قله اعظم اوس سمره تاسو چې پي تاسو وړاندې ذکر وکړو ډیر تفصیل سره ونه شو د دې نه چې کم کسان وتی دي د ادارې نه خپل کور فاونډیشن چې دی هغه دغه د سوري لاندې دوه تعلیمي ادارې چلیږي سمره دي او هغه په کم کم ځایونو کې دي او هغه آیا داسې تاسو ولا داسې تربیت ورکړی چې هغه د دې ادارې د مستقبل لپاره سوچ یا فکر وکړي؟ شو کدا کسان له تاسو تربیت نه ورکړي دوی بس کول بیا
په دې وخت کې 400 نه سیوا ماشومان زمونږ نه پارک شوی دي دا غو خپل علم نه ده دا غو په کال کې او پیرګې درین کیږي او هغه هر یو کس د خپل وس مطابق پیسې ورکوي هغه علم نه ایله په دې وخت کې د درې صدور میډیکل سټوډنټان چې دي دا هغه علم نه سپورټ کوي هغه سټوډنټان یې سپورټ کوي صحیح ده کنه نو زه دا خبر کوم چې ما چې کله تر اوسه پورې ډیر ماشومان وتی دي نو کو دا ماشومان دلته نه راغلی کنه نو پدې کې به لکه ډیر زیات ماشومان چې دي هغه به لکه غلط طرفونه تلو ځکه دا یتیم ماشوم قصه ده چې لکه دغه پلار نه چې کم ماشوم پلار نه کنه هغه صحیح لند نشي راتلی ډیر غران دا وسوم چې ډیر ماشومان دي چې هغه موږ ته ډیر زیات مسلې خو موږ په ډیر طریقه باندې هینډل کوو او په کونسلنګ ولا کوو مختلف طریقې باندې نو کار آسان نه ډیر ګران کار دی نو کدا دلته نه راغلی دا ماشومان نو څنګه تاسو په تیر شوي جنگ کې کتلو زیات هغه ماشومان وو چې د چا چې پلارانه نو هغه دغه دهشتګردۍ طرف تللي وو هغه جرایم طرف ته ځي هغه لاګانې کوي او د دې دارې سټاډوم د شیو چې موږ سروې کړو په هغه وخت کې ملکنو جن کې ډېر زیات توجهاتي قاتلانو کله چې موږ د هغې سروې کړو د هغې بیسک وجه چې د هغه یتیم ماشوم
اخیره کې بیا راځو کنه چېرې د خلکو نه څه تمه لرئ چېرې داسې ادارو څنګه خصمانه وکړي ستاسو څنګه مرستې وکړي یو عام کس دی هغه چې دی نه وایي چېرې زه د دغه یتیمانانو داسې مرسته وکړم چې دوی په مستقبل کې ښه سړی ته جوړ شي ښه انسان ته جوړ شي ښه شهر ته جوړ شي
ګوره نیاسر داسې ده کنه چې زموږ په اسلام کې خو زکات مین سورس دی کنه زکات هر یو کس ورکوي ٹھیک شو موږ زکات راکولی شي د یو ماشوم خرچه برداشت کولی شي چیرې زه به د یو ماشوم ذمواري اخلم هغه به دای ڈونیشن را لګلی شي اوس زمونږ سیستم ډیر زیات ښه شو موږ هر څه چې دی هغه آنلاین کړو زمونږ یې پیسې اکاونټ ته خپل کور فاؤنډیشن په نوم په هغې ته سړی پاس راتلی شي آنلاین بینکنګ باندې پیسې را لګلی شي نو مین د خلکو زموږ دا دغه دی چې او ماشاء الله سږال چې موږ کم دغه چلو نو ډیر زیات خلکو سپورټ وکړو پدې کې ډېر خلک داسې دي کنه چې یو روپۍ ورکړې ده خو هغه زموږ د پاره هم د لاکھ روپو نه سیوا ده ځکه چې دغه ایپ ته تله او ډونیشن د بټن دبول بیا خپل کور هغې ته روپۍ زموږ د پاره موټ شوی دی نو په خلکو کې مخکې نه بس سکل چې ما وکتو کنه یا خو زموږ لینډ سیستم نو نو ډېر زیات خلک سپورټ یې دي زموږ د سواد خلک او د پاکستان خلک او د بهر دنیا خلک نو خلکو زما دا ریکوست چې تاسو خپل زکات ډونیشن صدقات خامخا دې ادارې له ورکوئ نو ستاسو په وجه باندې سکل موږ ته زیات مالي کرایسس دا چې موږ په اولنۍ پیره باندې موږ سکل ایډمیشن ونه کړو ځکه انفلیشن ریټ دومره سیوا شوی چې موږ کنټرول نشو کولای ځکه موږ وایو چې ښه خبردار چې دا خوشته ماشومانو ساتو د دې بجه بچ نور راولو او بیا مزید مسله جوړه شي د ادارې ته نقصان ملاو نشي نو سکل موږ ایډمیشن سټاپ کړی ځکه موږ سره تقریبا د یو وخت کې د 100 زیات ماشومان د سي چې دا کوم سره خرچه نشته سپانسرشپ نشته هم په ډونیشن زکات په دې کې پوره کوو
استاذ ډیره زیاته مننه اوریدونکو دا حاجی محمد علی چې دی په سوات کې د خپل کور فاؤنډیشن په نوم اداره چلی چې پای کې زیاتره هغه ماشومان هغه بې وزله ماشومان چې داغي پلار نشته داغي چې دین سوکشته دی نه چې داغي زده کړی جاری وساتي داغي تربیت وساتي دوی وایي چې دغه اداره د تیرو ډیر شو کال نه په دې علاقه کې چې دینو د ماشومانو خصمانه کوي هغې ته تربیت ورکوي او څلور سوه داسې ماشومان دوی تیار کړي دي چې هغه دولسم پاس کړی دی او په خپل روزګار کې دي زیر خپل قربانی احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکوي دنده په باندې
دا مشال ریډیو ده اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو دا اوس هم د روژې د فضیلتونو په لړۍ کې د مفتی زاکری خبرې اورو او دا ځل پکې د صبر په اړه باندې ډېر څه اوریدل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ روزا اللہ جل جلالہ دی او عبادت پتوګه باندې را لګل چې دا یو عبادت دی او یوازې دا یو د عبادت یا تعبدی جهات نه لري بلکې دا د روحانی جهات سره په څنګ کې یو تربیوی جهات هم لري چې موږ او تاسو ته تربیت راکې د صبر او صبر دا یو شی دی چې داغه په بدله کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکړي الله عزوجل فرمای الصوم لی وانا اجزی به روزا زماده فاردا او زد غروجی جزاء او بدل ورکوما او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی دا صبر دی او صبر ثوابه الجنه او د صبر ثواب چې دا جنت تل صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي نو په کار دا چې انسان روجه نیسی هغه ډیر صابر دی د صبر نه کار واخلي او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي نو همدغه همنګ زکو پروژه کې نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخستل پکار دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکار عمل او فضول خبرې پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته چې دا خپل خوراک او سکاک پرېږدي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا دپاره، د ښو اخلاقو د اکتساب دپاره انسان ته روژه نیول پکار دي، د یو احساس د تل ژوندي ساتلو په خاطر چې یو سړی د بېوزلو خلکو په حال باندې رحم وکړي، الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلی دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې را پیدا شي، یو هڅه په موږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي، نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق هسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سره سره اخلاق موږ خپل صحیح کړو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
دا مشال رادیو ده.